مل انت خاورو تر دی ورسه زماره زما حق پروگرام لرو
دا جوزجان د فیض آباد ولسوالۍ په کوکلداش کلی کې طالبانو پر امنیتي پوسټو برید کړی چې د ځایي چارواکو په وینا د ولسي پاڅون شپږ تنه سرتېري پکې وژل شوي. دوی وایي طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کونړ په مانوګي ولسوالۍ اړوند د کورنګل دره کې د چارواکو په وینا د داعشیانو او طالب وسلوالو ترمنځ جګړو کې 22 داعشیان او 15 طالبان وژل شوي دي. دغلته د تېرې یوې اونۍ راهیسې د دواړو لورو ترمنځ جګړې روانې دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي تیار دی چې ملي بیړنۍ حالات اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلي ټرمپ د امریکا او مکسیکو پر پوله د دیوال جوړولو لپاره خپل استدلال د ټینګار په هدف د دغې سرحدي سیمې ته سفر کړی و. د ایران ولسمشر وایي هیواد به ډېر زر له هغه توغندیو په ګټې چې په دغه هیواد کې جوړ شوي د ځمکې په مدار کې دوه سپوږمکۍ یا سټلایټونه ځای پر ځای کړي. او د مقدونیا پارلمان غړي نن بیا د دې هیواد د نوم د بدلولو پر سر مباحثه کوي.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د جمهور ریاست انتخاباتو د کاندیدانو د نوملیکنې څرنګوالي ته ځانګړی کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه په رسمي توګه درې کسانو د راتلونکو جمهور ریاست انتخاباتو لپاره ځانونه ثبت کړي دي. دوی وایي چې دغو انتخاباتو ته د کاندیداتوري لپاره شاوخوا 3 کسانو معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړې. خو له هر څه وړاندې راپور د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له میاشتو ځنډ وروسته وایي چې د کابل ولایت د رایو لومړنۍ پایلې به ډېر ژر اعلان سي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ولایت د رایو د سلو محلونو د تفتیش چارې بشپړې سوي او یوازې 15% کې پاتې دي څو اطلاعاتي بانک ته داخلي سي. د کابل ولایت د رایو نتایج د دې لپاره چې پراخې درغلۍ پکې سوي وي د شکایتو کمیسیون یې د لغوه کېدو پرېکړه وکړه او د بیا ځلې انتخاباتو سپارښتنه یې وکړه. خو وروسته دغه کمیسیون له خپلې پرېکړې واوښت. د انتخاباتو د قانون له مخې ټاکل سوي وه چې له لغوه کېدو وروسته باید تر راتلونکو 2 اونیو پورې دغه انتخابات بیا ترسره سي. له دغې پرېکړې دا د نږدې 2 میاشتې اوړي. سیاسي ګوندونه، جریانونه او ځینې انتخاباتي بنسټونه د کمیسیون په مدیریت انتقاد کوي او وایي چې کمیسیون د حکومت پر لارښوونه کارونه پر مخ وړي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او جمهور ریاست دغه تورونه ردوي او د کمیسیون چارواکي وایي چې د رایو د ځان علت هم په انتخاباتو کې د عدالت او شفافیت د تامین لپاره کوي. له دې ټولو سره پخوا کې د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غواړي چې د کابل ولایت د رایو پایلې ژر تر ژره اعلان کړي او قانون ته احترام وکړي. له بلې خوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي په افغانستان کې د انتخاباتو بهیر د کمرنګي کېدو علت د کمیسیون او حکومت کمزوري مدیریت بولي او وایي چې هر څه یې ارغمل کړي دي. دا چې عام خلک په دې اړه څه وایي له دوی به باورو
نومي حکمت لادي د مرکز ټاکنو ته خو وقت خوشبینه یو چې تر سره سي. انتخاباتو کمیسیون ویل چې موږ د لا شفافیت لپاره موږ کوشش کوو چې لږ وزنډو دغه ټاکنې. خو که و نه زنډېږي پر دغه ټاکنې ته چې ورته ټاکلې ده پر دغه تر سره سي خو شکایت کوي انتخاباتو کمیسیون خپل امادګي ورته ونیسي ډیر به خوشاله سي. په شفاف به تر سره سي دغه ټاکنې هله لرو د دولت څخه او خپل د انتخاباتو کمیسیون څخه چې دې ته به مندي امادګي نیولې وي چې شفاف ټاکنې تر سره کړي.
نو مې د لاغ مسلم دي کچيري امنیتي په اړه بخت په اړه برخه کې شفافیت راتلای شي نه یوازې په انتخاباتو کې هغه که پروژې وي که دفترونه وي پر بخش کې شفافیت راتلای شي. خو موږ دغه روان ولسمشریزو ټاکنو ته خوشبین یو. خوشبینه په دې چې دلته د سولې خبرې روانې دي. دغه ولسمشریزې ټاکنې چې دي د دغه سولې په خاطر یعنی 3 میاشتې وځنډېدلې. نو موږ خوشبینی لرو په دې چې کچېرې سوله راسي او په ساحاتو کې امنیت سي هلته مرکزونه پرانیستل سي هلته د څارنې لاندې وي یعنی د شفافیتو یا دا کمیسیونونه کولای شي چې تل پر خپل وخت رسیدګي وکړي په غزګي کې نو بیا د درغلي مخنیول کیږي د زورواکو مخنیول کیږي.
که هم د جمهور ریاست انتخاباتو ته د نوملیکنې لپاره یوازې یو څو ورځې پاتې دي، خو تر اوسه هم په کم شمیر کې کسانو چې هغه هم مطرح سیاسي چیرې نه دي نوملیکنه کړې. د افغان ولسمشر په ګډون یو شمیر سیاسي مطرح څیرو ویلي و چې دوی په پام کې لري چې راتلونکو انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي. دا چې ولې تر اوسه کمو کسانو نوملیکنه کړې ستونزه په څه کې ده؟ آیا انتخاباتي ټکټونه نه دي چمتو سوي او که خلک په راتلونکو انتخاباتو باور نه لري؟ دغه ټول مسایل مو په همدې بحث کې سره څېړلي چې په سټوډیو کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرس او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان ده مروه امینی میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی پښتنه له حق پره صاحب نه پیلو. حق پره صاحب، که د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته وایي چې تر اوسه پورې څومره کسانو د جمهور ریاست انتخاباتو ته نوملیکنه کړې ده، همدارنګ څومره شمیر کې کسانو د معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړې دي؟
ډیره زیاته مننه. په لومړي قدم کې تاسو ته امینی صاحبې ته او د راډیو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپل مهالویش مطابق تر اوسه پورې درو اویا معلوماتي کڅوړې د ولسمشری ټاکنو ته کوم کسان چې نوماند کیږي د هغو نمایندګانو ته ورکړي دي، او تر اوسه پورې درې کسان په رسمي بڼه باندې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر ته راغلي او خپل اسناد د ارزیابۍ لپاره همدې کمیسیون ته سپارلي، تر څو دوی په آینده کې وکولای شي چې په رسمي بڼه باندې ځان کاندیدان کړي، چې دغو شمیر ډیر محدود دی چې یو عبدالحکیم تورسن دی او همدارنګ عبداللطیف فدرام دی او سید نورالله جلیلی دی.
دا کسان چې راغلي دي او نوملیکنه یې کړې ده، هغه شرایط چې لاله وړاندې دیو کاندید لپاره وضع سوي دي یې ښودل سوي دي د بشپړ کړي دي؟
هغه شرایط ډیر مشخص دي. د افغانستان ټاکنو د افغانستان په اساسي قانون کې، د ټاکنو په قانون کې 13 ماده ده، یو شپیتمه ماده چې د هغه مادو پر اساس باندې هر هغه کس چې خپل اسناد د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته سپاري د ارزیابۍ څخه وروسته بیا دوی په رسمي بڼه باندې راځي او ثبتنام به ترسره کوي. البته د یادول وړ ده کوم بهیر یا جریان چې فعلاً دوام لري دې ته موږ د ثبتنام جریان نه وایو، دې ته موږ د اسنادو د ارزیابۍ جریان وایي یا پروسه وایو. اول د دوی اسناد ارزیابي کیږي کله چې دوی وپیژندل سي چې دا کسان واجد د شرایط دي او دوی کولای سي چې ولسمشری ټاکنو ته ځان نوماند کړي. بیا په رسمي بڼه باندې دوی د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خوا څخه د کاندید تر عنوان لاندې اعلانېږي، چې تر اوسه پورې دوی زموږ سره نه کاندیدان دي او نه هم احتمالي کاندیدان دي، بلکې یوازې خپل اسناد د ارزیابۍ لپاره یاد کمیسیون ته سپارلي.
مرواجنې، تاسو خود یو نظر بنسټ په توګه باندې دغه د نوملیکنې بهیر یاد چې یادونه وکړه د اسنادو د څېړنې بهر له نږدې نه ګوري، وګورو چې څو ورځې له بلا دغه د نوملیکنې یا د پروسس وخت پاتې دي، وګورو چې یوازې درې کسانو په رسمي توګه کمیسیون ته مراجعه کړې ده، دغه بهیر سست نه روان؟
ډېر مننه. سلام تاسو ته افغان صاحب، حق پرست صاحب ته، اوس موږ ټول اوریدونکو ته هغه لړۍ چې دوی اعلان کړه وخت چې ورکړ نوماندانو ته چې دوی راسي هغه معلوماتي بستې واخلي، وروسته لغه نه بیا هغه بهیر چې دوی یادونه ترې وکړه دا به پوره کیږي، او وروسته لغه به د کاندید یا هم نوماند په حیث پیژندل کیږي. دا دوام لري د قانون پر اساس، دا د دوی قانوني حق ده، هم د معلوماتي بستو اخیستل، هم د کمیسیون حق ده چې بیا دا اسناد وڅېړي چې دا وجد شرایط دي کنه. په هغه د افغانستان په اساسي قانون کې هغه موارد چې ته ذکر سوی دی، د دوی سن، د دوی مدني حالات، د دوی هغه جزایی مسؤلیت په جزا، یعنی د دې هم دوی جنایتکار نه وي، یعنی کوم څینې تر سره کړی چې هغه قانون خلاف وي، د دې سره هغه نور موارد چې ذکر سوی دی دیتا قانون او حق ورکړی دماندانو ته او د دوی قانوني حق ته ترغی ورستې ورځې پوري هر څوک چې غواړي په هر ورځ باندې کوي سي ګډون وکړي د لړۍ سستنه دروانه خو یوازینی ستونزه دا و په لومړی کې 12 ورځې وخت کمیسیون لخوا اعلان شو چې دوی را دي سي ځان د ثبت نام کړي
د معلوماتي کڅوړه تر لاسه کولو موده اوس دلته رسمن یو بل پړاو جن ثبت نام یو نوم لیکنه پړاو پیل شوی اخو دی واځي د معلوماتي بستې تر لاسه
خو په پیل کې کمیسیون دا اعلان وکړي چې هغه موده یوازې د معلوماتي بستو د اخیستلو لپاره و حتی ځینې کسان وره مغلل او رسنۍ هم هلته منتظر وي چې هلته به نوماندان عزیزانونه به ثبت نام کوي خو بیا کمیسیون ځینو نوماندانو ته ویلي و چې موږ آمادګي نه لرو دوی له فیفا سره په اړیکه کې سول دغه یوازینۍ ستونزه وه خو اوس کله چې ټاکنې وروسته واچول سوې او دا پروسه اوږده سوله د دې نوماندانو هم د قانوني حق ته تر وروستۍ ورځې پورې کولی سي ځان کاندید کړي یعنی سیستم که روانه ده دا کومه غیر قانوني کار نه ده
حق پرست صاحب که دغه پوښتنې ته ځواب ورکړي اوریدونکي یا خلک وایي دغه لړۍ سسته روانه ده لامل یې په څه کې ده
موږ د محلویش مطابق اول د جدي څخه بیا تر دولسم د جدي پوري ام خلګو ته د ویلامې په ذریعه د اعلان وکړي چې هم د دوی د اسنادو د ارزیابۍ پروسه ده او هم د دوی د معلوماتي کڅوړو د اخیستلو مګر کله چې موږ د انتخاباتي نظام د شوراکاو سره خپل مشورې او د دوی د نظریاتو د اخیستلو پړاو را پیل کړي موږ دې نتیجې ته ورسېدلو چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون باید یو تجدید نظر وکړي پر دې مهالویش باندې چې آیا ممکن په یو دیرشم د حمل موږ دا توانایي او آمادګي او چمتووالی لرو چې ولسمشري ټاکنې ترسره کړو که یا نو ځکه دې نتیجې ته زموږ مشورتي ناستې د نظریاتو د تبادلې ناستې دې نتیجې ته موږ ورسېدلو چې معقوله او مناسبه به دا وي چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون څلور نوه ټاکنې په یو وخت کې ترسره کړي اما ترڅو موږ یو مشخص وخت ورته ورکو چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون رسمي دریز معلوم سو او اعلان یې وکړي چې د سرطان په 19مه نیټه ټاکنې څلور نوه ټاکنې په افغانستان کې ترسره کیږي چې ولسمشري ټاکنې دي ولایتي شوراګانې ټاکنې دي د ولسوالۍ شوراګانې ټاکنې دي او همدارنګه د ولسي جرګې ټاکنې په غزنی ولایت کې بیا نو هغه و چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون اول د جدي څخه بیا د 12م تر جدي پورې د معلوماتي کڅوړو پړاو او د 14م د جدي څخه بیا تر 13م د جدي پورې د اسنادو د ارزیابۍ پړاو مشخص چې خوشبختانه باید وایو چې دا دواړه پړاوونه په ډیر ښه طریقه فعلا مختزي او هیڅ نوه زنډ او خنډ په دې دواړو پړاوونو کې نه دی راغلی بادي پړاوونه چې د محلویش مطابق ټاکل سوي دي امید دادی چې هغه انتخاباتي شوراکاوي چې زموږ سره اوږه پر اوږه کار کوي د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره که د بودیجې په برخه کې که د امنیت په برخه کې د که د آګاهۍ په برخه کې او که همدارنګه سیاسي آزاد مدني ټولنې د څار بنسټونه که د ډیموکراسي د تمثیل په برخه کې چې زموږ سره همغږي همکاري پر وخت زمان وکړي امید مو دادی چې ټول پړاوونه په وخت زمان باندې تطبیق شي
مروژنې تاسو ته راځو تر اوسه پورې هغه مطرح سیاسي څیرې لکه ولسمشر همدارنګه ځینې نور سیاسي ګوندونه او سیاسي جریانونه مطرح څیرې دوی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته نه دي راغلي ستونزه پسې کې ده آیا انتخاباتي ټکټونه جوړ سوي نه دي که به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باندې همدغه سیاسي مطرح څیرې باور نه لري
د باور مسله هم ده او د ټاکنو د ځنډولو دلایل چې دوی ویلي ولسی جرګې ټاکنې دومره مدیریت نه سولې چې په هغه کې موږ نه یوازې ملي اعتبار له لاسه ورکړ موږ بین المللي او نړیوالې ټولنې اعتبار مو هم له لاسه ورکړ او یوازینی دلیل یې د دغو ټاکنو د ځنډیدو د بودیجې نشتون هم و د دې ترڅنګ جدي اصلاحات غوښتونکي یو موږ ټول چې دا اصلاحات په یو دیرشم د حمل په کمیسیون کې ناممکنه خبره وه ځکه دوی ډېر جدي ماموریتونه نور ترلاسه لري تر اوسه پورې د پلازمېنې کابل هغه لومړنۍ پایلې نه دي معلومې د دې ترڅنګ هغه د مکافات او مجازاتو اصل چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او جدي اصلاحات په فهرستونو کې د بایومتریک په مسله کې د دوی کارکونکو په مسله کې دا یو بل دلیل و چې ټاکنې وځنډې دي او همدارنګه یوازینی بل مهم دلیل یې د خلکو د اعتبار مسله ده چې د مجازاتو او مکافاتو اصل که دلته معلوم نسی هغه له لاسه تللی اعتبار موږ بیرته باید له لاسه ورنکړو او بیرته یې په لاس راوړو. اصلی دلیل د دې چې ولې تر اوسه هغه مخکښ کسان چې موږ ورته منتظر یو چې دوی باید کاندید سي او نوملیکنه کې دوی هم ګډون وکړي، یو خو دوی په دغه انتخاباتي ټکټونو باندې تر اوسه جوړ نه دي راغلي، هغه په ټولنیزو رسنیو کې د دوی جنجالونو شاهدان موږ ټول یو، او لبل مخه د اعتبار مسله هم ده ځکه په تیرو ټاکنو کې هم نوماندان له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ وو. د دوی رای ورکې سولې، د دوی رای بې ځوابه پاتې سولې، تر اوسه پورې د کابل ولایت د نوماندانو هغه لومړنۍ پایلې نه دي اعلان، څه کم دوه میاشتې ترې تېرې سولې خو تر اوسه پورې لومړنۍ پایلې موږ نه لرو. دا مسله هم ډېره مهمه ده، خو اصلي مسله دا ده چې د قانون پر بنسټ اوس موږ حق نه لرو د دې چې وایو حتما دوی اعتبار نه لري، ځکه بیا دا د کمیسیون ستونزه نه ده. هر څوک چې غواړي ولسمشریزو ټاکنو ته ځان نوماند کړي خو موده یې ورته ټاکلې ده ځان دې نوماند کړي، یعنی دا داسې کار نه ده چې یا په زور څوک ترې وغواړي یا هم ورته وایي چې راسي استاسو ګډون.
دا خبره داسې جوته کیږي چې هم د انتخابات په خپلواک کمیسیون باندې د سیاسي مطرح څیرې باور کم لري او په بل خوا انتخاباتي ټکټونه تر اوسه پورې بشپړ شوي نه دي. حق پرسته داسې کسانو هم ځانونه کاندید کړي دي چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د لومړنیو نتایجو کې دی ناکام شوی ده، یعنی حتی زرګونه رایې هم نه دي پوره کړي. بیا څنګه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه شرایط چې د جمهوري ریاست انتخاباتو یو کاندید لپاره ایښودل شوي دي هغه بشپړ کړي دي؟ دلته څه روان دي؟
موږ دا نه سو ویلی چې هغه کسان به دا شرایط بشپړ کړي یا بیا نه کړي، ځکه تر اوسه پورې د ځینو کسان چې هغه په رسمي بڼه باندې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزي دفتر ته راغلي خپل اسناد یې سپارلي، البته د دوی اسناد تر ارزیابۍ لاندې دي. دا به وروسته جوته سي چې آیا دا کسان واجد شرایطو دي، دوی کولی سي ځان نومان کړي یا نسي کولی. بل د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د سفتینام بهیر هغه د اساسي قانون او د افغانستان د ټاکنو د قانون مطابق مختزی اساسی قانون کې شپیتمه ماده، یو شپیتمه ماده او همدارنګه اته دیرشم ماده د ټاکنو د قانون
پر اساس یو بل سوال درځم. ما مخکې داونه وکړه چې دا کس زرګونه راینې دی وړي، نو د انتخاباتو د جمهوریت یو کاندید لپاره یو لک تذکری شرط خودل سوی ده، د لکومه کړه تذکری
شد دا چې د کومه کوي هغه بیل سوال دی، او شد دا غنم چې پښتنه د دغه کس څخه وسی. اما د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته مهمه دا ده چې په قانون کې هم په اساسي قانون کې هم د ټاکنو په قانون کې واضح لیکل شوی دی چې دا کس چې ځان کاندید دی باید مسلمان اوسي، د مسلمان پلار و مور څخه اوسي، د افغانستان تابعیت ولري، تر 40 کال پورې د عمر وي، 100,000 تذکری چې هغه استیکر شوي هغه کمیسیون ته وسپاري. یعنی دغه شرایط کې یو کس پوره کې نور موږ ته سوال نسته د یو ډیموکراتیک ارګان په حیث باندې دا شخص د خپل ډیموکراتیکو حقوقو څخه استفاده کوي او راځي د اسناد درجابۍ څخه وروسته په رسمي بڼه باندې نومان کیږي. او دا چې په برېښنایي رسنیو کې هم موږ ځینې خبرې واورېدلې چې څوک وایي پلانۍ د افغانستان نوم نه مني، د افغانستان هویت نه منی، هغه بیلی خبرې دي. کله چې څوک موږ ته خپل تذکره را نه وړي موږ د سفتینام حق نه ورکو. کله چې دا شرایط بیا پوره کی خپل تذکره راوړي، سلسله تذکره نور یې راوړي، هغه شرایط چې نور ورته په نظر کې نیول شوی هغه پوره کی، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د سفتینام حق ورکوي.
مرواجه نه په دغه سوال باندې ته نظر مغواړم.
دا د هر افغان حق ده چې ځان نوماند کړي له دغو شرایطو چې حق پرست صاحب ویلې دا په قانون کې ذکر شوی دی، او بې له قانونه پرته بیا که لکه نور موارد چې دوی نقص کړي دي دا هم نقص کړي، بیا به هم د افغانستان خلک په دې کې ستونزه لري. هغه موارد چې د اساسي قانون پر مادو کې راغلي دي هم غادي چې حق پرست صاحب مسلمان دی وي، افغان دی وي، تابعیت ولري.
ځینې خلک داسې کسانو چې افغانیت نه مانو خو د انتخابات خپلواک کمیسیون اوس ورته اجازه ورکړې ده، نه براله چیغې ویلې.
د افغان منل او نه منل په یو شخصیت باندې یا هم په یو کس باندې اړه نه لري. د ده په تذکره کې لیکل سوی دي چې افغان یم، دا چې د ده په زړه کې څه دي هغه باندې موږ کار نه لرو، خو درو همدا اوس دی په علني توګه دی افغان حسابېږي. او کله چې افغان د ورځې ګډون کوي، یعنی چې د ده په تابعیت پورې هم کمیسیون هغه ته په درنه سترګه کتلي دي او ثبتنامې کړې ده، خو دلته د منلو او نه منلو د خوښي او ناخوښي مسله نه ده مطرح.
اخبار صاحب کابل برخه تراسو د بحث د جمهور ریاست انتخاباتو لپاره یا راتلونکو انتخاباتو لپاره د عملیاتي پلانو په اړه باندې کراته وغږیږي چې موادو ته اړتیا ده، د امنیت ستونزه ده، دلته په دې برخه کې تاسو څومره کارونه کړی دي، څومره مخکې تللی؟
ډیره مننه. یو مخکې تر دې سوال تراسم، یو ځل بیا هم ستاسو تیری خبرو باندې یو اشاره لرم. هغه کسان چې د دې دا کول چې زه افغانیت نه منم او یا دا چې د افغانستان نوم نه منم، په دې برخه کې بیا هغه کسان موږ ته خپل د هویت پاڼه یا تذکره راوړې ده چې په تذکره کې ډیر واضح نوشته شوی دی چې ملت افغان. که دغه شخص موږ ته تذکره را نه وړي، په هیڅ واجه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د اساسي قانون پر اساس، همدارنګه د ټاکنو د قانون پر اساس، د ته د ثبتنام حق نه ورکوي. ښه، د عملیاتي عمراتو پر اړه باندې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون خوشبختانه باید ووایي چې دا اوس د زیرفت ارګانونو سره، د حکومت سره، همدارنګه د نړیوالې ټولنې سره په بیلابیلو مسایلو کې خبرې اترې روانې دي. د حکومت سره جدي په عملیاتي اړخ کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون خبرې د امنیت پر تامین باندې دي چې آیا هغه ټارګټ چې موږ په زرګونو مراکز دوی ته ورکوو د ولسمشری ټاکنو دپاره او د درو نوو ټاکنو دپاره، دوی کولی سي چې امنیت تامین کړي که یا؟ ځکه په دې برخه کې موږ اندېښنې لرو. په 5023 مراکزو کې موږ ثبتنام ترسره کوي په دولسي جرګې په ټاکنیز نظام کې، اما بدبختانه په 5040 مرکزونو کې موږ ټاکنې ترسره کړې، چې په 5040 مرکزونو کې هم ځینې مراکز تر شدید ناامنیو لاندې وو، چې دا یو ډیر غټ چیلنج وو چې په دې برخه کې د حکومت سره جدي خبرې روانې دي تر څو موږ خپل عملیاتي پلانونه او دغه اپریشن پلان د مراکزو د تعداد مطابق هغه په نظر کې ونیسو او هغه تهیه کړو او د هغه د انتقالاتو د برخې دپاره، د بودیجې دپاره، د ناظرینو دپاره، د پرسونل دپاره، د مراکزو دپاره، د حساسو غیر حساسو مواد دپاره، په دې ټولو اړخونو کې موږ خپل چمتووالی ورته ونیسو. نو ځکه بل مهمه مسله د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون لپاره دا ده چې موږ په وخت او زمان باندې فند ترلاسه کړو، بودیجه چې دا 49 ټاکنې چې ترسره کیږي دا یو ډیر غټ بودیجې ته اړتیا لري، چې په دې برخه کې د نړیوال ټولنې سره جدي خبرې روانې دي او د حکومت سره. نړیوال ټولن هم پر ځینو مسایلو باندې تاکید کوي. د مثال په ډول یو مسله دا ده چې دوی غواړي دا چې د ملل متحد په منشور کې د ډیموکراسۍ د تحقق او د تطبیق دپاره بودیجه په نظر کې نیول سوې ده. بیا دوی بیل پروسیجر لري چې دوی به د پروسیجر پر اساس باندې موږ ته بودیجه راکوي. د دوی پروسیجر طی کول هم د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون دپاره یو ستونزه ده، ځکه وخت زموږ کم دی چې د دوی پروسیجر طی کیږي بودیجه ترلاسه کوو، موږ خپل وخت لاس ورکو. خو په دې برخه کې انشاءالله چې د اندېښنې وړ خبره نه ده، ډیر ژر به هم د نړیوالې ټولنې د خوا څخه هم د حکومت خوا بودیجه تمویل سي.
اغلی امینی، تل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو د عملیاتي پلانو سره څنګ کې د نورو پلانو په اړه باندې څرګندونې کې ملت ته ډاډ ورکوي، خو په عمل کې چې بیا وګورو ستونزې موجودې وي. ګوره، د میزان د 28مې 9مې همدارنګه د 15مې انتخابات موږ تاسو ولیدل چې په درې واړو انتخاباتو، یعنې یو ورځ وروسته انتخابات کې ځینې مرکزونه چې فعال وو، همدارنګه د کندهار په هغه انتخاباتو کې بیا بیا ستونزې تکرارېږي. دغه عملیاتي پلان په برخه کې تاسو څه نظر لرئ؟ آیا د عملیاتي پلان په جوړولو کې تاسو ته ونډه درکړل سوې؟ تاسو وړاندیزونه ورته څه؟
د حق پرست صاحب خبرې زه تر ډېره حده پورې منم او تر ډېره حده پورې درک کیږم، ځکه په 28مې او 29مې د میزان او همداسې یوه اونۍ وروسته بیا په کندهار کې چې موږ ټاکنې درلودې، یوازینۍ ستونزه مو امنیت نه وه. په کابل په څو کیلومترۍ او په څو مترۍ کې چې د کمیسیون یو محل او مرکز هلته شتون لري، هغه ته د ټاکنو مواد نه ورسېدلي، هیڅ امنیتي ستونزه یې هم نه درلوده. په تیرو نسبت تیرو ټاکنو ته موږ په کندهار کې هیڅ امنیتي ستونزه نه درلوده چې داسې جدي وي چې دوی مواد ونسي رسولی، خو له بده مرغه هلته بایومتریک ونه رسید. فهرستونو ستونزه درلودې سره له دې چې دوی وعده ورکړې وه موږ ته د 28 او 29 میزان ټاکنې تجربه سولې، او له دغې تجربو نه موږ ګټه اخلو او په کندهار کې به بیا نه تکرارېږي، خو له بده مرغه دا تکرار سولې. او موږ یې منو چې افغانستان د دلته امنیتي ستونزې شته، خو یوازینۍ ستونزه مو امنیتي نه وه. هغه ډېر مثبت پوینټونه د تیرو ټاکنو د خلکو ګډون او د امنیتي ستونزو کموالی وه، خو له بده مرغه کمیسیون مدیریت سم نه وه چې دغو هغو محلونو او مرکزونو ته هم دوی د ټاکنو مواد ور ورسوي چې موږ هلته امنیت درلود. د بودیجې مسله هغه وخت کې به د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته بودیجه ورکول کېږي چې دوی اصلاحات راولي. نړیواله ټولنه هم د اصلاحاتو غوښتونکی ده، او جدي اصلاحات بل په هیڅ ډول راځي، ځکه دلته ټاکنې مو ترسره سولې. ښه تیر به سو د 28 او 29 د میزان، او بیا په کندهار کې له ټاکنو له ستونزو به تیر سو. اصلي ستونزې د موږ په د کابل په یو ځل شمېرلو کې، بیا شمېرنو کې، دریم ځل شمېرنه، اوس د څلورم ځل لپاره د ځینو محلونو رایې تفتیش کېږي او حسابېږي چې تروسه یې هم سرنوشت معلوم نه ده. یعنی اصلي ستونزې په کمیسیون کې موږ درلوده، له بده مرغه نه په امنیتي ستونزه وه، نه هم د بودیجې ستونزه وه. وروسته له دې نه هغه اعتبار چې موږ په کمیسیون درلود، له بده مرغه هغه مو له لاسه ورکړ کړی ده. اوس که کمیسیون په واقعي ډول د افغانستان د خلکو لپاره دوی کارم کوي، ځینو شکونه رامنځته کېږي چې کمیسیون بیا لکه تیرو ویناو غوندې بیا دا نقص نه کړي. ځکه زما ډېره دقیقه په یاد ده د جمعې په ورځ باندې چې سبا ته شنبه ورځ وه، 28 د میزان، و دوی وعده ورکړه چې ټول افغانستان ته موږ د ټاکنو مواد رسولي دي. او سبا به په 8 بجو ټولو مرکزونو او د محلونو دروازې به د خلکو په مخ پرانیستل کېږي او خلک به ګډون پې کوي. خو له بده مرغه د شنبه په ورځ باندې تر 11 تر 1 بجې تر 2 بجو پورې هم د مرکزونو دروازې پرانیستل شوې.
خلک په دې باندې خبر هم دي او سترګو لیدلې هم دي. ته مخکې د اصلاحاتو یادونه وکړله، دغه د انتخاباتي نظر بنسټونه همدارنګه نړیواله ټولنه، خپل افغان حکومت، مطرح سیاسي څېرې، سیاسي جریانونه ټول د اصلاحاتو غږ پورته کوي. کمیسیون وایي موږ اصلاحات راولو. تر اوسه پورې کمیسیون په دې برخه کې څه کارونه کړي؟ حق پرسته
مخکې تر دې چې ستا سوال ته راسم، اول کله چې په 28 29 د میزان موږ ځینې ستونزې درلودلې، موږ خپل ځان ته برات نسو ورکولی. په ځینو مسایلو کې موږ واقعا ستونزې درلودې. د مثال په ډول ځینې کمی او کاسي په مدیریتي اړخ کې موجود وه چې پر دې موږ سترګې نه پټو. امنیت یو غټ چالش شو. نه امنی د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د پالیتونو پر وړاندې باندې پاتې 28 د میزان چې پر دې باندې هم باید سترګې پټې نه سي. امنیت یوازې دې ته نه وایي چې یو ځای چاودنه وسي، نه امنی یوازې ته نه وایي چې یو ځای چاودنه کیږي، یو ځای مین پټاویږي، یو ځای بل څه کیږي. نه، نه امنی دې ته هم وایي چې د دښمن د خوا څخه اعلامیې خپرېږي. زموږ کارمندان
ولیدل چې خپل اننه مرکز کې لکه مرواجان سیمخ کې ادونه وکړه د کابل په مرکز.
تاسو اجازه راکړئ
دلته د بایومټریک ستونزه وه، د لیستون زوا د مامورینو.
تاسو اجازه راکړئ، صحیح که تاسو اجازه راکړئ، زه دا مسله درته واضح کوم. بل په قانون کې تاسو وګورئ، واضح د ټاکنو په قانون کې نشته سبي دي چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په د انتخاباتو په ورځ باندې د پوهنې د وزارت، د وزارت تحصیلاتي عالی، د کارمندانو او همدارنګ د ښوونکو څخه د بشري قوا په حیث باندې کار اخیستل کیږي. یعنی د قانون په اړه، د قانون لمخې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون باید د پوهنې وزارت، د تحصیلاتي عالی د وزارت، د ښوونکو څخه استفاده وکړي د کارمندانو په حیث باندې. موږ د پوهنې وزارت څخه رسمي لیستونه وغوښتل او دوی زموږ سره په زرګونو کسان د لیستونو مطابق، د مکتوب مطابق معرفي کړل. مګر بدبختانه کله چې موږ 28 د میزان ورځ را پیل کیږي، په زرګونو کسان مراکز ته نه حاضرېږي. دا یو غټ چالش و. بل د انتقالاتو په برخه کې موږ ستونزه درلوده. د یو شمېر امنیتي پوستو او چوک پوینټونو بدبختانه په وخت او زمان باندې زموږ کارمندان ته اجازه ورنکړل چې دوی دا د مواد انتقال کې مراکز ته، او یاده چې دوی خپل حضور پیدا کې په مراکزو کې، چې دا یو غټ ستونزه و. یو شی چې بیا زه تاکید پر کوم، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل ځان ته برات نه ورکوي. ستونزې موږ کمی او کاسي په مدیریتي اړخ کې درلود، اما ټوله پړه او یوازې کمیسیون ګرم ګڼل بیا هم انصاف او عدالت نه دی. ښه، راځم ستاسو د سوال مطابق، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا هم هغه ډاډ چې ملت ته ورکوي، سیاسي آزاد او مدني ټولنې ته، سر بنسټونو د حکومت نړیوالې ټولنې ته، په هغه اساس ورکوي چې زموږ سره د ټاکنیز نظام شوراکا چې په دې برخه کې مسولیت او مکلفیت د قانون په اړه لمخې دوی لري زموږ سره وژه پروژه په مهنګي په مجغي باندې کار وکي کبه هم په دې برخه کې حکومت نه غړي وکي امدارنګ نړیواله ټولنه په وخت زمان بودیجه تمویل نه کی سیاسي احزاب مدني ټولنه د سر بنسټونه په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان ټاکونکو خپلواک کمیسیون معجزه نسی کوي بغیر د ملت د حکومت د دغه شوراکاو د همکاري د امجغي او د حسن نیت بغیر ټاکنیز نظام په شړ ډول باندې تطبیق کېدای نشي
تاسو مروجنه په دلسه وای کلن رټو کېره
اول دا چې په محل کې چې ما سبتنام کړی و د کابل چې پلازمې نه ده دغه پزړه کې یو محل و هیڅ امنیتي ستونزه هم نه و دواړو ورځو کې ما درې ساعته پورې هم انتظار وایس ما نوم په لست کې نه و د دې جواب باید کمیسیون ورکړي زه د خپل رائے له حق څخه محروم سویم د دې ترڅنګ د انتقال په بس کې چې دوی ویلي موږ انتقال نه سوای کړی او موږ ته ستونزې جوړې کړې د جمعې په ورځ د دې پر ځای چې دوی راسي وې موږ ټول محلونه او مرکزونه ته مواد رسول دي ویلي به چې د افغانستان خلکو موږ ته اجازه نه راکوي دا مواد موږ نه رسوي نن به موږ هم ستاسو په درد کې به شریک وو موږ به هم له تاسو نه ملاتړ
کوو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پر سوام درنګ د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخابات یا فیفا ویان د میروا منی له تاسو نه مننه چې استودیو ته راغلی درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره
زمارایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد په وړاندې خلاصي وی
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه اجرت دي دغه کمیسیون
د میزان د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو
رادیو ازادي